تازه اینجا در استودیو سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روان یو ساعت کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو او بوري چې په ملګرو ملتونو کې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړي اساسي د افغانستان په راتلونکو څرګندونې کړې دي. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو ژمنې تازه کړې. په څلورو جنوبي ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیل شو او په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په هوایي حملو کې یو څلوېښت تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په دغه هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې لستون سره مخامخ دي. نیکولایس هایسم چې د سېشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه وینا کوله وویل چې تېره اونۍ یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی دی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دی وایي لا هم د طالبانو د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. نوموړي هغو پنځو ستونزو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت په 2014 میلادي کال کې ورسره مخامخ دی. په دې ستونزو کې اقتصادي رکود، په حکومت کې دننه سیاسي اختلافات، د دولت مخالفینو د بریدونو ډیروالی، د بهرنیو مرستو جلبول او په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت دی. هاي سم زیاته کړه هر هغه لار چې افغانستان یې سولې ته رسیدو لپاره پر مخ وړي ملګري ملتونه به په هغه کې د ښځو د رول ملاتړ وکړي تر څو د ضمانت ترلاسه شي چې د ښځو غږ تر ټولو رسیږي او حقونه یې خوندي کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرار ایس عبدالله دواړو د سېشنبې په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو ژمنې تازه کړې. له ولسمشري معنی څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پریکړه انفرادي نه بلکې د حکومت مشرتابه د ملي شورا د دواړو جرګو د استازو د هیواد سیاسي او ملي شخصیتونو او هم په انتخاباتي اصلاحاتو کې د ځانګړي کمیسیون د وړاندیز پر اساس په یوه ګډ تفاهم کې ترسره کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د همدې اصلاحاتو په هدف د غوراوي کمیټې کار ډیر ژر پیل سي او افغان حکومت په دغه کمیټې د فعالیتونو او اجراتو بشپړ ملاتړ کوي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د ناټو عمومي منشي د سېشنبې په ورځ کابل ته د رسمي سفر پر مهال افغانستان سره د ناټو او نړیوالې ټولنې د مرستو پر دوام په افغان حکومت کې د اصلاحاتو په راوستلو مشروط وبلل. یانس سټولټنبرګ له ولسمشر غنی سره په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې اصلاحات نه یوازې د ناټو بلکې په خپل د افغانستان لپاره ډیر مهم دي. نوموړي ویلي که هر څومره په افغانستان کې له فساد سره مبارزه جدي او ګړندۍ وي هغومره د ناټو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې د سیاسي ملاتړ لپاره ورته ډیره زمینه برابرېږي. د افغانستان په څلورو جنوب ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزان واکسین کمپاین پیل شو. دغه کمپاین د سېشن په ورځ په لوګار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې پیل شو او درې ورځې به دوام وکړي. د لوګار والی محمد حلیم فدایی دا د هغو هڅو یوه برخه بولي چې باید تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ګوزان ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوړل شي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزان کیسونه له افغانستان نه محو کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه امنیت قومندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو باندو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین ای په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان د راپور له مخې دغه ناروغي اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. یو باور دا دی چې په افغانستان کې د نامنۍ له کبله واکسین کوونکي نسي کولی دغه کمپاینونه په سمه توګه مخته یوسي او بل لور د کورنیو بې پروايي هم د دې لامل بلل کیږي چې لا هم په دې هیواد کې دا ناروغي تر اوسه له منځه نه ده تللې. بیا هم شراغلاست. له یمن څخه راپورونه وایي دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبار په نتیجه کې لږ تر لږه یو څلوېښت تنه ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. عین شاهدان وایي لږ تر لږه دوه بمونه پرون په هجر ښار کې د ګڼګونی په یو مارکیټ کې ولګیدل. دغه شهر تر ډیره د شیعه وسی اغیانو په لاس کې دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف دوی دغه راپورونه ارزوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له هغه راهیسې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 میلادي کال د مارچ له وروستۍ څخه د یاغیانو په وړاندې پوځي کمپاین پیل کړی، تر 6200 ډېر کسان وژل سوي چې نیمایي یې ملک وګړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري راتلونکې اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریه څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. جان کیری د سېشنبې په ورځ ویلي چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه به خبرې وکړي. کیری وایي د سوریې د سولې د بهیر یو ډېر مهم پړاو ته رسیدلی دی. روسیه د ولسمشر پوتین په سفارښتنې سره وروسته له هغه له سوریې څخه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل کړه چې په جنیو کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب د سولې خبرو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ویرې او تاوتریخوالي خورول بللی دی. ولسمشر اوباما پرون په واشنگټن کې د سینټ پیټریکس په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د وینا پر مهال خبرې کولې او د روان ولسمشریز کمپاین په لړ کې د شخړو ډک او پاروونکي اقدامات د نه منلو وړ وبلل.
So I reject any effort to spread fear or encourage violence.
دی وای زه هر هغه څه ردوم چې ویره خوروي او تاوتریخوالي تلمونه وي. خلکو ته د خبرو موقع نه ورکوي او یا هم امریکایان له یو بل سره اچوي. زه د یو وګړي په حیث چې لا هم مشري په واک لرم، د هیڅ هغه کس ملاتړ به ونه کړم چې دغه ډول سیاست کاروي. له ولسمشر اوباما اشاره په ځانګړي ډول هغو شخړو ته وایي چې تېره جمعه د امریکا په شیکاګو ایالت کې د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ونښتې. اوباما وایي دی یوازینی کس نه دی چې په دې پیښه کې خواشینی سوی دی. د اوباما په خبر امریکا هغه هیواد دی چې د بیان ازادي پکښې تر ټولو مهم حق بلل کیږي او باید وساتل سي. او د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ تروریزم ضد مبارزې پر مهال یو مشکوک وسلوال وژل سوی دی. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر د مارچ پر 15 وویل چې پولیس د یوه ځنګله په جنوبي برخو کې د یوه اپارتمان د پلټنې لپاره ورغلي وو چې د کور د دروازې له خلاصولو سره پرې امنیتي ځواکونو ډزې وسوې. پولیس شاوخوا 5 ساعتونه وروسته پر کور یرغل وروړ او یو مشکوک کس چې کلاشونکوف ورسره وو ووژل سو. دغه دفتر زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې دوام لري. په دې عملیاتو کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. په بلجیم کې تر اوسه 11 کسان نیول سوي او د پاریس د تیر کال په بریدونو کې په لاس لرلو تورن سوي دي. د خبرونو پای
سید کمال شارف چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې درواورول، مننه ترې کوو. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه کې azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مو د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي نیکولایس هیسم له څرګندولو خبره وچوي. افغانستان به په 2014 کال کې هم له هغه ستونزو سره مخ وي چې په 2015 کال کې و. له دې به هم خبر شي چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان نه به وایستل شي. په لغمان کې دینی عالمانو په یو غونډه کې د جګړې پر خېلو خوا وغږ کړی چې نور د جنګونو لاس واخلي او سولې ته دې راشي. د بغلان په دندې غوري سیمه کې یو شمېر خلک د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دا او نور رپورټونه د افغانستان په اړه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې روسیې له سوریې څخه د خپلو ځواکونو ایستل پرون پیل کړي دي. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه هم له یاده مباسي. سمغه غلاس هدا رادیو ناوړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هایسم وایي دغه هیواد په 2014 کال کې هم له هغه ستونزو سره مخ دی چې په 2015 کال کې و. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په ټولو برخو کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د دې هیواد سولې وړتیا ده. هایسم پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې بهیر کې برخه اخلي. تفصیل له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون د دغه سازمان د امنیت شورا په هغې غونډې کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت د ارزولو لپاره جوړه سوې وه. نیکلاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2014 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي، مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله یې د بیکارۍ کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بېلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې یې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربېره باید افغانستان د روان کال په دوبي کې وکولی سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهالی مالي ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بالاخره ښاغلی هایسم یوې دایمي سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکلاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2014 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا، بې حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کومه معنا نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه راز د اقتصاد، حکومت ولی، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تېره اونۍ یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپلمنځي خبرو پورې تړلې ده او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خو دوی زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکلاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پرمخ وړل کېږي، ملګري ملتونه به په دې بهیر کې د ښځو ګډون وهڅوي تر څو کاره سي چې د افغان میرمنو ژغونه د ټولو غوږونو ته رسېږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي دغه راز په تېر یوه کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې په دې کال کې تر 12,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل سوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وه. د هایسم په خبره د دغو تلفاتو تر شا د هغوی د پاتې کسانو غم او ماتم باید هیر نسی.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وویل چې وسلوال طالبان لا هم له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره نه دی چمتو. خو پاکستاني چارواکي هم وایي چې طالبانو ته یې خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي د پاکستان نه به وایستل شي. ویل کېږي چې دوه اونۍ مخکې د طالبانو مشرتابه له پاکستاني چارواکو سره په یو ناڅرګند ځای کې لیدلې، خو د پاکستان دې وړاندیز د نه ځواب ویلی. ملالۍ بشیر یې په اړه رپورټ لري.
د سولې د خبرو وړاندیزونو ته دا ځل هم د پخوا په شان طالبانو په ښکاره توګه د منفي ځواب ویلی، او اوس راپورونه راغلي چې د پاکستان وړاندیز یې نه دی منلی. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دوی اونۍ مخکې د پاکستاني چارواکو او د طالبانو د عالي شورا د غړو ترمنځ په یوه نامعلومه ځای کې پټه غونډه سوې وه، خو دغه ډلې د مارچ میاشتې د سولې په خبرو کې برخه اخیستل رد کړي دي. د پاکستان یوه لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی ویلي چې د طالبانو مشرتابه ته یې خبرداری ورکړی چې د سولې خبرو ته حاضر سي او که نه نو له پاکستانه دې ووځي. د ده په وینا دا اقدام یوازینی کار و چې پاکستان کولای سو د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یې وکړي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي هغه وخت تیر سوی دی چې دوی د طالبانو په ډله زیات نفوذ درلود او دا ډله اوس د پاکستان په کنټرول کې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر شاوخوا درې اونۍ مخکې ویلي وو چې د سولې او خبرو پروسه به د تل لپاره طالبانو ته پرانیستې نه وي، بلکې هغوی د دې کار لپاره یو ټاکل سوی او ځانګړی وخت لري. ښاغلی اتمر له روسیې څخه د سلګونو میله وسلو ترلاسه کولو په مراسمو کې ویلي وو چې د څلور اړخیزه غونډې غړي هیوادونو پریکړه کړې ده چې باید د هغو ډلو پر وړاندې چې سولې ته غاړه نه ایږدي جدي اقدام وسي. طالبانو ته د پاکستان له آخري خبرداري سره د دغه هیواد دوه چارواکي چې نومونه یې نه دي یاد سوي وایي طالبان د خپلو پسرلنیو حملو لپاره تیاری نیسي او بیرته په افغانستان کې حملې پیلوي. د پاکستان یوه متقاعد جنرال چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې دخیل دی، رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د جګړې په میدان کې د طالبانو پرمختګ د سولې د خبرو موضوع ته تغیر ورکړی دی. د ده په وینا که پاکستان له دغه هیواد د طالبانو د استلو خبرداري ورکوي دا موضوع به دومره اغیزمنه نه وي ځکه دا ډله به په پاکستان کې د پخوا په شان پټنځایونو ته اړتیا نه لري په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی په دې باور دی چې اسلام آباد او طالبان دواړه هڅه کوي چې ځانونه له دغو کورنۍ او بهرني فشارونو لیرې کړي ښاغلی سعیدی ازادي راډیو ته وویل د هر څه ته په پام سره پر پاکستان باید تکیه ونه سي طالبان او پاکستان دواړه هڅه کوي چې د سولې خبرې وسی خو ځکه چې طالبان په قطر کې د اسلامي امارت په نامه دفتر لري او دا دفتر باید په رسمیت وپیژني افغان حکومت په قطر کې حضور نه لري پر همدې بنسټ مذاکرات ځنډیدلي دي هغه څه چې پاکستانیانو طالبانو ته ویلي دي چې هغوی به وباسي اوس مهال دغه رښتیا او صادقانه خبره نه ګڼم په واشنگتن کې په وډورډ ویلسن انسټیټیوټ کې یو څېړونکی مایکل کوګلمن وایي د پخوا په پرتله طالبان اوس جګړه درولو ته ډیر کم لیواله دي د کوګلمن په وینا د وروستیو پرمختګونو سره او شایې په راتلونکي کې هم طالبان برتری لري او نه غواړي له جګړې لاس وکاږي نفیس زکریا د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یو ویاند وایي له طالبانو سره د وروستۍ لیدنې په اړه نه دی خبر د ده په وینا هیواد یې نه دی خبر چې څوک له چا سره ویني او د هغوی د خبرو اجنداوي څه دي ټاکل سوې وه د سولې مستقیمې خبرې د مارچ میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د هیئت د طالبانو چین پاکستان او امریکا د استازو په ګډون په اسلام آباد کې وسی خو طالبانو په دې خبره کې خپل ګډون رد کړ د سولې د خبرو راتلونکي څرګند نه دی او پښتنه داده چې آیا د طالبانو له حضور پرته به څلور اړخیزه غونډه تر سره سي او کنه
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
په لغمان کې دینی عالمانو د جګړې پر خېل خو او غږ وکړ چې نور د جنگونو لاس واخلي او والي ته دی قاړه کېږدي لا دې غونډې درې ونې وړاندې هم دینی عالمانو ورته غونډه کړې وه چې دا د هغې په تعقیب بله جوړه شوې غونډه ده په اړه یې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شمامود شینواري رپورټ راستولې
مولوی عبدالغفور خمینی وویل په هیواد کې د روان وضعیت په اړه دینی علما مسؤل دي چې خپل غږ پورته کړي او د خپلمنځي جنگونو پر ضد فتوای ورکړي
ځکه علما د عوامو مرجع ده اهل علم دي د عوام اعتماد ده ونوش مطلب باندې دا یو ډیر معتمد مرجع ده او د علما مسؤلیت د الله په نسبت باندې ده لکه څنګه چې دی دا ولس اول دوه سال په مقابل کې جهاد ته تشویق کړي اوس دا ولس او د ملت سولې ته تشویقي دا د علما بهتري ونه ده د منابرونو په محافلو کې په مساجدو کې په درسي حلقو کې دا د علما ونه ده چې دا سولې تشریقي چې د ملک امن امان او سوکالي راشي
یو بل دینی عالم مولوي محمد یونس شمخیل وویل په سولې او یووالي کې د هیواد او اسلام ګټي نغښتې دي نو موري ویل دا چې اوس دولت مخالف لوري حزب اسلامي حکومت سره د مخه مخبرو ته لیوالتیا خودلې دا د سولې راتګ لپاره شین چراغ دی دی وای نوري وسوالي ډلې دي هم د ملي ګټو خوندیتوب په خاطر د سولې خبرو ته غاړه کیږي
زه دا دوه ورځې کې چې خبر شوم چې محترم حکمتیار صاحب صلح ته لیوال دی زما خپل نیکپالی دا دی حکمتیار لیوال عدل د څه فکر وکړي چې ټول افغان لیوال دی او ان شاء الله دا به کامیاب ګام دی صلح او صلح به بیا راځي ان شاء الله زما دا یقین دی چې دغه پراتلو باندې افغانستان کې به امن برازي او صلح پر ایران به مضبوطی
د لغمان د حج اوقاف رئیس نجیب الله هاشمی وویل دا د دینی علما او مسولیت دی چې د دولت مخالف لوري سولې ته وهڅي هاشمی وایي په دې ټولنه کې دغه ډول حرکتونه ګټور دي او دینی علما به تر هغه پورې خپل ناس دوام ورکوي تر څو له هیواد د خپلمنځي جنگورو ټغر ټول شي
علما یعنی ډیر زیات سکول شي چې د خپل وطن لپاره سرقم قومونه منسجم کی سرقم اتفاق او اتحاد ته خلق راو بلی یقینا علما کرام په دې کې ډیر لوی لاسر لري شي او موږ باندې خاطر باندې علما دې ته حسو او دې اندغه هدف هم دې غونډې مدغه چې علما کرام نور د پخوا په سیر باندې آرام کیننی
د لغمان دینی علما او د سولې او یووالي په خاطر د ناس داسې محل تر سره کړ چې لیوی خو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هڅې روانې دي او بل پلو د حکومت مخالف لوري حزب اسلامي دولت سره د مخامخ خبرو ته لیوالتیا خودلې او په پام کې دا چې په نږدې راتلونکي کې د دوی ترمنځ روغې جوړې خبرې تر سره شي
بلخوا د مشانو جرګې رئیس او غړي د هیواد امنیتي وزیر د اندېښنې وړ ګڼي د مشانو د جرګې غړو پرون په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې امنیتي مسؤلین په دې اړه د ځواب ویلو لپاره جرګې ته ورغواړي اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري
که څه هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره شیبې شمیري، خو د جګړې لمن لا هم په هیواد خوره ده. بلخوا د نوي کال په درشل کې په سیاسي غونډو کې هم د امنیتي وضعیت د خرابېدلو او د ولسوالیو د سقوط خبرې تیزی شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مستمیار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د وسلوالو طالبان لخوا د ځینو ولسوالیو سقوط له شرمه ډک وبلو. ښاغلی مسلمیار ټینګار وکړ چې طالبان او داعش د افغانانو دښمنان دي، او تر کومه چې د سولې خبرې وي نتیجې ته رسیږي د دغو ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. هلمند، کندز، اروزګان، ننګرهار د مشرانو جرګې د غړو لخوا د نامنو ولایتونو په سر کې یاد شول. سناتوران له افغان حکومت نه غواړي چې د دغه هیواد د دښمنانو د ځپلو او د لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو په هدف لاس په کار شي. د مشرانو جرګې غړی ګل آغا اعظمي ټینګار کوي چې د ځینو ولسوالیو سقوط او د امنیتي ځواکونو په شاتګ وسلوال مخالفین با جرأت کوي. ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د امنیتي وضعیت د ښه کېدلو او له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په خاطر د پوره چمتووالي خبره کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ځپلو لپاره ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې لري.
مونږ هغه څه چې راته مسؤلیت سپارل سوی او زموږ رسالت دی د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ورنه دفاع کوو. هر ډول ستونزې چې په راتلونکي کې زموږ ټولنه اغېزمنه کوي، موږ به یې پر وړاندې محاربوي پلانونه جوړ او ترسره کړو.
سږنی ژمی د تیرو کلونو په پرتله د سختو نښتو شاهد و. که څه هم د امنیتي چارواکو په وینا په ژمي کې به طوال مخالفین امنو پټنځایونو ته تلل، خو سږ کال یې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو جګړو ته دوام ورکړ. بلخوا امریکایي چارواکو 2018 زیږدیز کال د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره له ننګونو ډک کال بللی دی او ویلي دي چې افغانستان به په دغه کال کې د پراخو جګړو شاهد وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه له مخالفینو سره د حکومت د سولې خبرې ضرور ګڼي. د دې شبکې غړو پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت باید په دې خبرو کې د افغانستان قضیه او مدني ټولنه له پامه ونه غورځوي. تفصیل خان محمد سیند راوړي.
سره له دې چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې په پام کې و د مارچ په لومړیو کې به وشي ځنډېدلې، خو د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه اکسوم په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې پر وړاندې تاکید کوي. د دې شبکې غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې له طالبانو سره د دې خبرو له سره پیلول ضروري وګڼله او وویل چې حکومت د دې لپاره یوه هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د یاد شبکې غړي حمیره ثاقب ولوسته.
با توجه به تغییرات مهم و اساسی اخیر در ساختار شورای عالی صلح،
دیوبل د سولې د عالی شورا جوړښت د سولې لپاره سلور اړخیز او هڅو د مخالفینو د حملو زیاتوالی او د ملکی تلفاتو زیاتیدو ته په کتو سره د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه دغه مذاکرات مهم ګڼي او د مدني ټولنې او خزو ګډون پکې حتمی ګڼي.
در روند مذاکرات صلح حتمی میدانه.
د شبکې د سولې لعالی شورا وغوښتل چې په دې خبرو کې د هیواد د ښځو 15 کلنې لاسته راوړنې، د بیان ازادي، مدني پرمختګونه او بشري حقونه خوندي وساتل شي او د هیواد پر اساسي قانون د معامله ونه شي. د سولې لپاره د مدني بنسټونو د شبکې غړو دا هم وویل چې د سولې د عالی شورا په جوړښت کې داسې کسان ځای پر ځای شي چې مخالفین پرې باور ولري. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل د دې شورا په نوي جوړښت کې د افغانستان ښځې او مدني ټولنه په پام کې نیول شوې او د سولې په خبرو کې به هم ونډه ورکړل شي.
د در تشکیل جدید شورای عالی صلح خانما در
د سولې د عالی شورا په نوې جوړښت کې شزې د مرستیالانو او مشاورینو په پوستونو کې سته او مدني ټولنې ته هم حق ورکړل شوی چې په مذاکراتو کې برخه واخلي او خپل نظریات له مخالفینو سره شریک کړي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په تیرو څلورو پړاوونو کې د ښځو او مدني فعالانو نه ګډون د ښځو د حقونو او مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې لا معلومه نه ده وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضرېږي او که نه، خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې دا خبرې به په نږدې وختونو کې پیل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د بغلان په ډنډغوري سیمه کې یو شمېر خلک د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي. دغه سیمه افغان ځواکونو په وروستیو کې له طالبانو څخه نیولې. زموږ خبریال ابراهیم صافی د بغلان ډنډغوري ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ راستولی چې په ګډه یې اورو.
د بغلان ډنډغوري او شهابالدین سیمې په کوم ځای کې چې شاوخوا څلوېښت ورځې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه وه، اوس دغه ځای یوه بله بڼه خپله کړې ده. کورونه نړېدلي، سړکونه او پلونه یې د پخوا په شان نه دي. آن یو شمېر کورنۍ له دغو سیمو نه د جګړو له امله کډه کولو ته اړ شوي وې. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغو سیمو کې یې د طالبانو زور زیاتی لیدلی و، خو په خبره اوس د یو شمېر سیمه ییزو پولیسو له ځوراونې خلاص نه دي. د دغې سیمې یو تن اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
محلي پولیس راغله
خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا پر عامو خلکو زور زیاتی نه دی شوی او دا هسې اوازې دي. د دغه ولایت د امنیت قمندان جنرال عوض محمد نظري وایي
قانون همیشه
د وای قانون تل مظلوم نه ملاتړ کړی دی، د ظالم په طرف نه دی. هر کله چا چې ظلم کړی دی، چا چې اسلحه لرلې ده، هغه چا چې د دولتي حاکمیت په وړاندې قیام کړی وي هغه خلک پیژني، کشفي ارګانونه یې هم پیژني. په هیڅ ډول زه له دې سره موافق نه یم چې عام خلک دې توهین شوي وي او بې ځایه دې نیول شوي وي. په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې دوی په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو نه یې نیولي دي څو امنیتي مرکزونه جوړ کړي. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر سمنوال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د سیمې د ساتنې په هدف د محلي پولیسو شاوخوا اولس بیسونه جوړیږي. طبیعي ده چې د سیمه ییزو او ملي پولیسو ملاتړ به له ځان سره ولري. د ښاغلي بشیر په خبره د شهابالدین په سیمه کې یو شمېر بیسونه جوړ شوي او په نورو باندې کار روان دی. د افغان امنیتي ځواکونو په خبره د وسلوالو طالبانو لپاره د بغلان د ډنډیخوري او شهابالدین سیمې ډېرې مهمې وي او غوښتلې چې له دغې لارې شمالي ولایتونه ناامنه کړي، خو د دوی په خبره چې له ماتې سره مخ شول. د بغلان په ډنډیخوري او شهابالدین سیمو کې جګړې وروسته له هغې زور واخیسته چې په دغو سیمو کې لومړی د برېښنا پایې وویشتل شوې او له هغې وروسته په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو شاوخوا څلوېښت ورځې دوام وکړ.
خبری است؟ د ساینس آنلاین د راپور له مخې سامسونګ شرکت وایي چې د خورا زیاتې حافظې درلودونکی هارډ ډیسک یې جوړ کړی او بازار ته یې راایستلی دی. د دغه ډیسک حافظه یا میموري 15.6 تریبایټه ده. سامسونګ شرکت د تیر کال په اګست میاشت کې ویلي و چې د داسې هارډ ډیسک پر جوړولو کار کوي چې 16 تریبایټ حافظه ولري. په 16 تریبایټ حافظې کې نږدې 3 میلیونه صوتي یا آډیو فایلونه، تر 4000 زیات فلمونه یا نږدې 15 میلیونه ډیجیټلي عکسونه ځایږي. دا هارډ ډیسک صرف 6 سانتي متره اوږدوالی لري. تر اوسه پورې د دغه هارډ ډیسک بیه لا معلومه نه ده، خو ګومان کیږي چې بازار ته د دې میموري له راوتلو سره به د نورو موجودو فلشونو بیې ټیټې شي. حاضر دمه په نړۍ کې موجود هارډ ډیسکونه چې په بازار کې موندل کیږي له 8 تر 10 تریبایټونو پورې حافظه لري. دا هارډ ډیسکونه د سیګیټ او ویسترن ډیجیټل کمپنیو له لوري جوړیږي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غشنا رادیو اوریدا خو زموږ غل ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. اوس هم په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سید کمل شارف نه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په دغه هیواد کې د سولې د بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي مشر عبدالله عبدالله دواړو د سه شنبې په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ. د افغانستان په څلورو جنوب ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزان واکسین پیل شو. په یمن کې د سعودي عربستان د ائتلاف مشري په هوایي حملو کې 1,000 وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري راتلونکي اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریه څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبري وکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویری او تاوتریخوالي خورول بللې دي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ تروریزم ضد مبارزې پر مهال یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی.
د روسي ځواکونو له سوریه څخه وتل پیل کړی. دا کار د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه وروسته لاغه پیل شو چې په جنوا کې د نړیوالو په منځګړتوب د سوریه د 15 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه به د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورت واورو. ورپسې ازادي اوریدونکي او د انصاف پلټه پروګرامونه له یاده مباسي.
روسي رسنیو د 144 ډوله جنگي الوتکو لمړنۍ جوپه ښودلې چې د مارچ پر 15مه بیرته روسیې ته راستنه شوه. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسي ځواکونه به لا هم د داعش په القدی پورې تړلې النصره جبهې او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت دمخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریالیتوب خبرې وسي. د روسیې د پوځ لوی ترستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبري اعلانو ته ویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده.
دوی
موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پرېږدو، برعکس موږ به هغه له نوره هم ډېره کړو. خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمېر روسي ځواکونو شتون ته اړتیا نشته. سباندې 15 میاشتې وړاندې روسیې په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیاوړي کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابلې په هدف په غیوات کې هوایي بریدونه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14مه نیټه د سوریه څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره شوي دي. په داسې حال کې چې په ژنیف کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل شوې، د کرملین ویند دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو په سوریه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسي ویلی. دی وایي نن عمده هدف دا دی چې باید د سولې د هڅو په پراخه کچه ملاتړ وسي. بلخوا د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو به په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې شاوخوا 1000 پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل له مخې د دوو ځواکونو تر وتلو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه دیرول، چې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم ورسره وي. سپینې مڼۍ وایي له تر اوسه هم وختي دی چې تمه وسي روسیه به دې کار ته دوام ورکړي. د سپینې مڼۍ ویان جوش ارنست خبریالانو ته ویلي چې واشنګټن به دا اقدام څاري. دی وایي لومړنۍ نښې ښیي چې روسیه به دا کار پر مخ بوزي، خو لا هم وختي دی چې ووایو دا به پر اوضاع څومره اغېز وکړای سي. دغه راز نورو اروپایي او د ملګرو ملتونو چارواکو د روسیې دا پریکړه ستایلې ده. دوی وایي که د روسیې دا پریکړه په سمه توګه عملي سي نو دا به د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ډیر کړي چې بالاخره په جدي توګه خبرو ته غاړه کېږدي. تر اوسه دا هم څرګنده نه ده چې آیا کرملن د دغې پریکړې په اړه له وړاندې ولسمشر اسد ته ویلي وو که څنګه. د اسد دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره د مارچ په 14مه تلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې یې د روسي ځواکونو د حضور پر کمېدو موافقه کړې ده. په سوریه کې د 2018 کال له مارچ څخه کورنۍ جګړې پیل شوې او تر اوسه څه باندې 2,00,000 کسان پکې وژل شوي دي او میلیونونه نور له خپلو کورونو بې ځایه شول.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
لا آسیا تر استرالیا
میر
ما سن من تیم بلاگو چگوی
میر بوچن سیسی
یت ماپا دون ستا براچا کی اوس اوس سابسی
سی هبول تی درو تی داخل ایران
سربیا کریوا زبوک سوکوا
اورتی چکان سونوچ ملتین ارادیس
هارد نگوشییشنز تو تیک پلیس
دی دونباس ریمین انستیبل
تروریسم از ا گریو ثرت تو هیومن رایتس.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري ده نه ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما دا هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله او بریا دې وسی. دوستانو پس له ډېرې مودې مو بیا هم د خپلو معلولینو ورونو ستونزه واخیسته. د پکتیا ولایت نه یو ورور د ماسوم په نوم له موږ سره اړیکه نیولې او ویلي دي چې په نورو ولسوالیو کې د معلولینو حقوق توضیح شوي دي خو د دوی په ولسوالیو کې نه دي توضیح شوي. دا چې ماسوم ورور د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ له موږ سره اړیکه نیولې او نور د خپلې ستونزې په اړه څه وایي په خپله به یې له ده څخه واورو.
نوم جما ماسوم ته تاخیر د پکتیا ولایت د سید کرم د ولسوالۍ نه ستونزه مې دغه د ورورکه چې د 1994 کال د اول نه تر اخره پورې موږ ته یې معاش نه دی راکړی. موږ چې د ورورغله زما ورسو اول راتویلې چې په څلورمه روبه کې اول روبه کې دوهمه روبه کې درېمه روبه کې څلورمه روبه کې بالاخره جواب یې راکړ چې پیسې خلاص شولې او په نوبت باندې د ولایت پکتیا ولسوالیو ته په نوبت باندې هغه کړی پچې اچولې وه. موږ احمد اباد او د سید کرم ولسوالۍ ټوپ واچو مرکز ګردیز ته یې ورکړه واچولو ولې چې رئیس موږ د ګردیز ده دا اوس د ما غاښ یار کې ما نومې واردم ایماسون بیا قومي تضاد لري یو د ماسون نه ټول سره نو په اوس راته یې چې نوې په کابل ته لاړو مزایره وکړې هغه وکړې شورا ته لاړو شورا جواب راکړ بل اخره کار ته منات اجتماعي ته یو ویل چې په نوې کال کې په دجه چې راشي 1995 کال 1995 کال په دجه راغله هغه کې اوس په پکتیا ولایت په شهر راغلي دي چې ورسو یې چې ورغله موږ ته امر وسو والي صاحب دې امر وکړي والي صاحب محترم ته چې ورسو دروازې خولې ته ولاړ یو موږ نه شهر ان الله سنو در یخده نو اغل ته موږ ته یای چې او عسكر ولاړ وي چې ولاړ کچ ټوپنګ نه زنه متر ولاړ دیګه پایته مې دم کنه مال خیر نور موږ باندې خدای زور شه زنه تابه نه باندې خدای زور ورسي چې څه پر ولري وس حکومت موږ ته راکړي د پیسې په دې وطن کې حق لرو په دې بوله کې حق لرو ولی ولی مخت خپل د والد دفتر نه یی دی ابل ورسی پیسې راغلی دی اوس پیسې موږ ته راغلی دی موږ ته ولی نه راغلی دی په تنظیم کال کې چې تاسو پیسې د څلور نیم کال ما غوښته وو څلور سو کسان یې سر څلور سو کسان د چې انفرادي خلک هم څه نور ول سوالو کې چې یو نیم پاتې ده کنه د چې پنځو شپږو لسو کسو ته غالبا رسیدلې نور هیڅ اتم نه رسیدلې کارتون هم په لاس دي اسناد هم په لاس دي اسناد دوه کارتون نه پرم نه یو درې کارتون نه پرم نه یو نفر نه یو صاحب نه روانه ټول بې لاس او بې پښو آیات راځیم کو کومې که دوه کارتون لرو محکمې ته به د ماضر کې موږ محکمې ته حاضر ولې موږ قانون منو موږ اساسي قانون هم قبول کړی دی په سر سرګو منلی ده هر محکمه چې موږ د فیصله وکړي کار د عجیب انګم لرمه کار د اسناد مې مکمل دي یو جمانه د ټولو معایبینه زه غونه وکړه ماشا خلی لس کاله پنځه لس کاله چې موږ غوښتنه دا ده چې موږ بې لاس یو موږ بې پښو یو والي صاحب ته عذر کوو د څوک چې موږ پیسې چا چې نیولې دي د خپل رئیس د کار تامینات اجتماعي دي ولاتې پر چا موږ سره چې ورسو هغه چې دروازې یې کول دي په لحاظ د خدای دی ماشا خلی دی د حکومت دی د کونډې ویرندې دی د بانک نه ورغول هغه اخلي دی دروازه کول کړي خپل نفر ته ورکړلې او موږ ته ورغول یای چې تاسو نفر نه لرئ تاسو نمایندان نه تاسو مختلفې بانې راته کوي موږ نور نه ټوپک لرو نه د کوتک لرو نه بل څه لرو چې دته دروازه ور ماته غیر قانوني کار هم نشو دا د ارادي افغانستان دی هغه نه پښتنه وکړي چې سعادت صاحب نه د رادیو د خلکو غږ پروګرام ته په کراتو کراتو د ماوین دیوالي اجر کړی ده یغه وخت وعده را کړی ده اما یا چې وو بالکل دغه ولسوالو ماشونه پاتې دي اوس ولې نه راغلي
د انصاف پلټه کې
دوستان د خغلی معصوم دوستان د معصوم رور سنځمو د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د شهیدانو او مالین د برخه د موینې میرمن جمیله افغانی مخه ته کې خودله غلی افغانی په دې اړه راته وویل
ترقصت فعلا د میرو به با ما پول آمده ای پول ما فعلا بر معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پول که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15
په حقیقت کې فعلا چې موږ ته پیسې راغلي دا موږ د دفاع وزارت شهیدانو او معلولینو ته ورکوو هغه پیسې چې د ملکی شهیدانو معلولینو دي ان شاء الله چې د حمل د میاشتې تر 15 پورې براسي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ بودیجه موږ په اختیار کې نه ده چې پیسې مو په اکاونټ کې وي او هغه بیا راواخلو ور یې کړو ور یې نه کړو او یې وځنډو دا په مالی وزارت پورې اړه لري چې څه وخت موږ ته پیسې رالیږي چې پیسې موجود دي ورڅخه اجرات نو که دغه ورور د دفاع وزارت معلول وي تر نوروز پورې به یې اکاونټ ته پیسې راسي خو که له ملکي معلولینو څخه دي انشاءالله چې د حمل تر 15 به یې اکاونټ ته پیسې ورسي پرته له نورستان او فاریاب څخه چې موږ هلته بانکي سیستم نه لرو نور په ټولو ځایونو کې سیستم بانکي دی هر معلول خپل بانکي اکاونټ لري چې پیسې پکې حواله کیږي موږ خپل هیڅ ریاست ته په نقد ډول پیسې په واکه نه جوړ کړي په سیستم کې مشکل سته په خواني پورونه هم په دولت پاتې دي په دې برخه کې کار روان دي خو وخت نیسي خو د څلور اتیاوم کال د حقوق په اړه د مالیه وزارت د حکم له مخې موږ کولی سو چې د 95 کال د تخصیص له مخې دا پیسې ورکړو خو هغه شرایط چې دوی په موږ ایښي هغه دا دی چې سیستم باید بایومیټریک سي چې ستونزې تر ډېره هوار سي چې موږ وکولی سو دغه سیستم د روان میلادي کال تر وروستیو پورې یوازې په کابل کې رامنځته کړو او په نورو ولایتونو کې ډېر وخت غواړي
یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم چه در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیریم
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم
کوتي ازریف وی ګرې کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه د ازادۍ رادیو د حقیقت څه د خبرونه چې تاسو واوریدله په دې لکه تاسو هم سوند لري لمخ سره شریک کړئ چې وکولې شو تر یو ځای ورته حل لار پیدا کو زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ د ټلیفون شمیره مو ده 0992 93 تر بل موزه اجمل تورمان پر وی وخن کی خدای سپارم خوونه ولرې
د انصاف پلټکه آزادی او اوریدونکو
کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. تاسو د خوشی په هیله ده د دیونی را رسیدلی پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو هم معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او ناامنۍ روانې دي او موږ ته هم تر ډیره د ناامنۍ په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلی دي چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واورم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي او موږ ته په پیغام ستونکې د دستګاهي پریښې دي. تر پیغامونو وروسته به په همدې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در واورو. را سره اوسئ.
بلې السلام علیکم. زه مت الله بختور د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې پر خرابېدو دی. نو زما هیله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د زموږ هلمند ته خاص توجه وکړي او زموږ هلمند به ژر تر ژره سقوط وکړي که دغه سي مشکلات ولکه همدا اوس چې روان دي. نو زما دا هیله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي. هلمند ولایت ورځ تر بلې حالات ډېر خراب دي. مننه. دا پیغام باید ورسیږي.
زه د هلمند سنګین د ولسوالۍ یم. دلته دم درالو څه پنجوایي کې ماژر یم. دا زموږ په هلمند ولې یو څوک سر نه ګرځي. موږ خپل د باچا ته دا خواهش کوو دا زما پیغام دې سپوه کې زموږ باچا ویل په افغانستان سر نه ګرځي. موږ کار سره ډاکټر اولاد تور کړي کوم بس تور کړي زموږ را اما مشرف غنی ته چې ورکه ورکړه را یې هم دغه ته ودرول دا زموږ ولایتونه د سکوت په حالات کې دي. دم دراله د برای ماښام صدر نن ماښینه پرې د ګرش پول کوالۍ کې جنګ شروع ده. مرګونه نقطه دي. زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د حکومت بیرته ځایونه ونیسي. بیرته زموږ خپل ولسوالۍ را صدقه کې ګرځي کې او ځای دې را ګر کې بیرته موږ خپل په حضور کې خپل پر ځایو باندې کښېنو. د یوې خوا دغه د پاکستان د حکومت راسترس کوي د بلې خوا د طالبانه باندې استېږي. دا مرسو کوم څو در څو بدای د بل په ولایتو کې د بل په دغه کې به جنگونه به مویره باندې حال وي. موږ نه روښه دي د افسوس سره ژوند دی. موږ د ستړیا په حالات کې موږ به چا سم د پښتنه کوی تا وای ته په موږ سره نه ګرځي وای موږ سره وخت هغه قدر کې دغه نه کوي. بعد سلام د ټول د رادیو کارکونکو سلامونه وایم. دا خدمت پیغام دی ورور نه شرکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حکمت د نزالی ولسوالۍ من ولایت نزالی ولسوالۍ دا پیغام ازادي رادیو ته پیرزم. هلمند په ولایت کې جګړې ډېر زور نیولی ده. د حکومت جنګ په واسطه نه دی پر قانونه غورځوي. کورو کې ښځې او کوچنیان باندې شهیدانوي. تر اوسه پورې یو طالب هم نه دی باندې ویشتلی. جګړه په واسطه نه پر پرپریښر ده. سیمه روپلې زولي مسلمانان تکلی او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دښتو په لرې پرتو سیمو کې څوم نو تر سیرل د پراته دي. وسلام ما پیغام دي ټول اوریدونکو حولولو ورغانو ته ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند ولایت تجریش ته ولسوالۍ څخه خبره کوم. صدا د خاص لوري چې تاسو ټول د زمو رغواوري او ټول مسلمانان په دې باندې ځان خبر کی چې د مسلمانان څونه په کلی ګوي کې دي څونه په جنجال کې دي څونه په تکلیف کې دي. دا جنګونه شروع دي. د خلکو کښتونه پاتې دي. دغه دې خوا سیلابونه بارانونه باندې رانه مچکې اگر ختمې کړې.
بلې السلام علیکم. محمد قاسم زواکم له هلمند ولا څنګه سر ورکم. تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو په اړوند ته سلام وایم. پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د څو رئیس جګړه سخت جګړه روانه ده. په ګرش کې جګړه روانه ده. په مرچه کې جګړه روانه ده. که چیرې امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت ته جدید توجه روانه دي دا به د کندوز د برخلیک سره به مخ شي. د هلمند کې جګړه پراخ کیږي. که چیرې مرکزي حکومت جدید توجه هلمند ته ونه کړي دا ولایت به له سقوط سره مخ شي. ډېره مننه. وسلام.
د اوریدونکو پیغامونو خوم واوریدل. د ژمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوه ویداو او شکایتونو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. اوریدو ته تاسو را بولم.
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زموږ قوتونه دي. هلته د جګړې فشار شته دی مګر زموږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو. د ورځې عملیات هم روان دي. جدي کوم مشکل نشته دی. نور د جګړې فشار دی. موږ جګړه تاییدوو. هلته تابع د قوتونو کېږي. لوی ګارنیزونونه جوړېږي. اکمالات روان دي هلمند ته. په وضع زموږ د قوتونو په لاس کې دی. جدي مشکل نشته دی مګر موږ جګړه تاییدوو.
بله وزیر صاحب د بارامچې په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي
مونږ هغې کې زموږ پالیسي روښانه ده یو سانتي متر خاوره مونږ خپله چاته نه پرېږدو نه چاته اجازه ورکو وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چېرته یو سانتي متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي جواب به هماغسې غاښ ماتوونکی وي
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دیخوا یا جنگ نه ده شوی
تاسو ته وایم که چیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که داسې عمل ترسره کړي زمون قوتونه په تماما معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي
بلې وزیر صاحب د موساقلا او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو
قوتونه نه دي وتلي زموږ موساقلا کې قوتونه دي هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي
د دفاع وزارت ویان دولت وزیري و چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي اوس به هم ورسو هغو نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو راستولي دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه یې راسره شریک کړي دي
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم پس سلامه چې دغه زما هغه کسان اوري چې هغه زموږ د ولایت مسلمین دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت د خوا باید زموږ ملکي خلکو مسجوب وي او د اورېدو ته پاملرنه وکړي باید د وطن خلک زیر نه کړي نو دغه زما غوښتنه ده د طالبانو څخه هم د حکومت څخه زه د چنارتو د ولسوالۍ د مسعود څخه خبره کوم السلام علیکم چې پیغام نشته
زما دا پیغام دی چې انډواله دغه حکومت دی دغه مکمل اربکیان دی که څه بله وجدا د پاک باندې چې د ټوله افغانستان تاوتریخوالی د حکومت رنګ چې دی دغه اربکی نور بد کړي دي نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک ورک کړي حکومت ته به ټوله خلک او ټول ولس راټول شي حکومت ته به دغه خپل واک ورکړي کرایت دی که حکومت دی ټول دغه تاوتریخوالی چې پېښ کړي دي دا دغه خلکو پېښ کړي دي چې دغه په حکومت کې لاسوهنه کوي هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیري او د مسلمانانو سرونه کوي دغه خلک چې دي دغه چې د حکومت سه یا حکومت داسې حکومت انتخابات ورته وته مخصوص خلک ورته وټاکي چې دغه د دغه ثوره کې او یا په ډله پسې سر ملي اردو سره وکومندلاین دي نو که چېرې دا زما غوښتنه ده که چېرې ومنې شي خو ویده کنې و السلام خدای مات
دایره السلام علیکم زه نور محمد دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاوي سي عباس ملکیان ولي درانه توپونه راغورځوي نو هیله مو ده اشرف غني سره ده چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت مجید خبرې کوم د گریشته دشته زما د حکومت د طالبانو صدا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري سره کښېنې د خلک مشر مو وي د ولس مشر مو خپل جوړ وروغه سره وکړي دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بدره کوي نور خدمت نه لرو د خدای په امان
السلام علیکم نورستان د ولایت چرچنو د ولسوالۍ څخه خبره سره کوم دلته زموږ د حکومت اربکی دی د اربکیان بېخي سخت ظلم راسره کوي کورونه مو ولي شپنه مو ولي وطنونه مو ولي د دوی د لاسه نه بوټ پوجي کوایس نه خپل کښت ورپلایس وروره دا که زموږ پیغام باید لوړ مقامات ته ورسېږي وسلام
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کې نه خبرې کوم زه مې ستیږي وروره چې موږ ته د حکومت د خوانه لاره بنده ده او هېڅ نه را پرېږدي خو اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو
دا پیغام چې په موږ باندې لارې بندې دي په موږ باندې کور غوړي غنم دا شی ګران دي لارې بندې موږ دا حکومت دا خو هیڅ چې موږ دا لارې ازادي کوو موږ څه ګناه درته او څه ګناه بل هغه موږ دا خو هیڅ چې موږ دا لارې ازادي کوو موږ شان ارزان نشي موږ دا حکومت خو هیڅ السلام علیکم
الو السلام علیکم زه چې پتولا د ناریسراج د ولسوالۍ څخه
پیغام پیژدم. زه د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډې و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وایي زه و ګاونډي هیوادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 15 کالدارې دي. نو موږ غنم کرلی دي غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي تاک لګولي. نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې په رانیسو. نو دا غنم موږ وچ کړو موږ دا بچیان په چش وساتو موږ پر چا باندې وژاړو. د سنګین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیې بند دی د ولیې پر سربند پر غاړه باندې دلدوزر وروستلی وو. دلدوزر والا بله ورځ ډج باندې کړی وې. دلدوزر والا ویشتلی وو پر لاس باندې زخمی کړی وو. نو برته کار پاتې سو. نو دغه کانال یوه ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایله کوو چې یوه ورځ وخت ورکړي دا زموږ و میراوانو ته چې دا زموږ کانال راته رایله کړي. و سلام په احترام ازادي راډیو زنده آباد.
سلامونه دې کې علم المانځ محمد ظاهر اتل سر درې پون بډي کم لوګر ولایت اذر رسول چخه ورور رسول علمن خلک درته په نا کچ دل د پیغامونو پری دی ما په رسالي کې امن ده را سجا جازر حالو ګوره جازر سره کو ګوره کوې جازر دل په مدوم را غرازي دا جازر کې سرک پوخ نستا دې تایرو میدان پوخ نستا تایرو ګورځي دا چې شو ګورځي ته میدان درې دی تایرو په جواب کې راځي چې څو کې تایرو ده کې نه دی په هغه خاله کې دی وو میدان نه لري دی تایرو میدان نه لري په سرک نه لري دا لازم نه ګرام کې حضرت خدمت چا کړای کوی و کړای په سرک سوتا په نه جوړ سرک سوتا لار خلاص دي دا د دوه تایرو را شامو مسافر دی وجب وخت پورې هغه د ترپات شي تایر ډکی وایي چې ګدای نه شي نو لا خوش دي کومه چې لار شي خلک دا خیره ده چې ما غږ لوړو مقامات ته ورسوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د زیر د کندهار ولایت احمد شاه آباد ښار څخه خبرې کوم. دا چې په ټول افغانستان کې د کاري کاروبار نشته نو حکومت وایي چې داسې یو فابریکا یا یو شی جوړ کړي خو برکونه خراب دي. نو حکومت اوس موږ دا هیله کوي چې کوچنۍ فابریکې جوړې کړي یو سلسله یو سل کسان به کار پکې کوي. نو ټول ته نو کوي نه کېد ماشان ګولا پکې برابر شي. حکومت خدای سره لاس تر زنه ناشته ګر سره هیڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک بچی شي چې شوه نه کړی. دا موږ چې راځي دې ته ورکړي موږ ته هیڅ فائدہ نه راوړسول. دا دی شرف له ته د کړي څنګه لاس کار کوي چې کوي شرف غني یو نیم کال تیر کړي. نو موږ خواست کوو چې تاسو کښنی فابریکې جوړې کړئ ټول مسلمانان ته یو له لاس کار نو په هر ولایت کې دوی د فابریکې جوړې کړي چې ناکه پر موټرانو په کولمندانو او کوي پر فابریکو یو وخت چې خلک دواړي ته چې بس دا یو سوال دی د غری دوای په ټول مسلمانانو ته کوي. والسلام.
السلام علیکم. زه محب الله د زابل ولایت خک اخوان او سلام فتاس سره په تماس کې محترم دلته د سکرو ډیر مشکل د حاله په قلات کې د سکرو ډیر په مشکل راخی ډیر په سخت تر لاسه کېږي په شپه شو د په تلل کې وته نه شي نو که دای شي ګور مقام ته ځنو خبره ګور سوي تاسو دراجو ډیر مننه.
زه محمد الله د بلوچستان د لرلای زخه خبره کوم. ما د زابل په اخلا باندې دغه د شمزو په ولسوالۍ کې دا تنزل اسکاله کې د یو روپې د یو افغاني کارم نه دسوي نه مکتب ستا نه روډ ستا نه د چشانو بستا خلک لډی رستون سم مخامخ وي. نو زما له علي صاحب د خنور همکارانو زخه دا غشتره ده دای د شمولزو ولسوالۍ ته توجه زیاته کی
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو يم. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکو د سکه شمیرې درته اعلانو. در سره ویل کې یو بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه موږ ته زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریکوي. ازادي راډیو هڅه کوي چې ستاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږه ورسوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو